السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د سحر لس بجې شوې. په دې دویمه خپرونه کې هم زه نجیب عامر ساسو کوربه یم. په دې خپرونه کې هم راپورونه راسره دي د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه، او د خپرونې په وروستیو 15 منټو کې تاسو د ټوکو ټاک کالو ځانګړی پروګرام پام کوه هم اوریدای شئ. خو په سر کې خبرونه اورو د مجید بابر نه.
شمالی وزیرستان پولیٹیکل چارواکی وائی سبان آباد شمالی وزیرستان د ایدک قبیلی خلق خپل سیمو ته ستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د عید قبیلې د بې کوره شوو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکهخېلو کډوالو کیمپ کې میشت د عید قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې هره ورځ به سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي. دا محل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیزه په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 10,000 خلک بې کوره دي، چې 20,000 کورنۍ د بکهخېلو کډوالو کیمپ کې میشتې دي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 5.5 درجه دلدله راغلې ده. د دلدلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شوی دي. د دې ترڅنګ د دغه دلدلې اثر په پنډه اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړی. تر دا مهال د دغه دلدلې له وجه د کوم مالی یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپور نشتا. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د تنخواګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو ورستو کیږي. د تیر کال په ورستو کې د افغانستان ولسمشر په 6 میاشتو کې د دې مالی فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې وه. د فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومیږي، له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3,600,000,000 ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې برابرې شي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ یو خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او اړوند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیوي کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وشوې. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ژر به ویانا ته روان شي، خو د دغو خبرو اترو په اړه یې څه تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو مخه نن یوې فیصله کن نتیجې ته رسیدل دي. خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه که نن څه فیصله ونه شوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د دغو خبرو اترو مقصد یوې داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې د ایران لخوا د اټومي پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېره ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره لکتنې ورشتو وویل دی وایي زمونږ تګلاره د شام او د شامي ولس پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوې خبري غونډه کې وویل ده ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیاره ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو په هغې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورت حال لپاره تیار دی. ده دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. اور اوسې خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې بحرین سره د هغو پوځي مرستو بیا بحالولو پریکړه کړې ده چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې د مظاهره چیانو د ځپلو له وجې بندي کړې وي. که څه هم د یاد وزارت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه خپور شوي راپور کې د احتجاج کوونکو د ځپلو او د زده کوونکو خبریالانو د ګرفتارۍ په اړه د بحرین حواله ورکړل شوې ده. خو د دغه وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې په دغه صورتحال کې اوس لږه بهتري راغلې ده. ښاغلي کیربي زیاته کړه چې موږ دا نه ګڼو چې په بحرین کې د بشري حکومت صورتحال مکمل خشوه ده، خو مونږ په دې باور یو چې د بحرین د حکومت لخوا د بشري حقوقو او تفاهم په اړه د اصلاحاتو سره سره د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو د مانی خیزو اقداماتو منل ضروری دي. د مشال خبرونو پای.
مجید بابر چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول. په دې خبرونه کې اورې د شمالي وزیرستان ایدک قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته شنه اشاره ښودلې اوس په دوی هم لبانو خپل سیمې ته ستانه شي.
میر دا کیسا اور ودل میر ډیر صاف واش وی میر میټای تقسیم کړي په وزیرستان شي ان شاء الله امن رسی.
هلته د پاکستان فوز د ضرب عذاب عملیات هم وروستي پړاو ته داخل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جلوهلو پوښتنه کوي خو نیوکه هم پرې کیږي.
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب پر حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي.
دا به هم وره چې تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي هډه جوړېدونکې ده ګټه به یې سوي.
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیت زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
السلام علیکم ګرانو شملو او پکوړو زدا اوریدونکو، دا ګورګین جمال مرچکی دی او د راډیو کمال له لوډ سپیکر نه یو ځلی بیا ستاسو د مزغو د څټلو او خړولو دپاره حاضر دی.
د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی مشرانو مشال ډیو ته ویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میر علي تحصیل کې موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکاخیل کیم کې د ایدک قبیلی د مشرانو پوځ او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګه هم کیږي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په راپور کې.
د ایدک قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیه ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د میرعلي تحصیل ایدک قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستانېږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي ایدک قبیله چې واپس به ستانېږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکې نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلا مشوره کوي. زیاتوی دوی باغوښتنه کوي چې د سلونه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سر ته ورسي. دای د قبیله مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دی اړه وایي
الغال خو میشتار سو خلنی ده دېرشته کې نو په چتر د بهار نن به جرګه کې میز پاوز او افسرونه سره پولیټیکل چینج پاوي میز کو شر دا کې چې نه را مانه زیات کو مزید چې ولې چې میز وړر حال کې میز ته د نن سم میسج را سو سو کا فون وي او یې نن نو کان پټ رون د ډاکټر رون دا لوټ شي هسپتال لري اپوت کړی دي سی سو کې پینځه په خلنان رسنر کا کنا چې 50 60000 تر دې دي چې مار خدري میز سره رستا کرا هات میز په کوم شو دي کنا او تفصیل کې میز په کلی جوړ شي بازار کې میز په کلی جوړ شي میزار شای وړي دولته دي
نمیر علی تحصیلی د قبیله یو کډوال ګل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي
میر دا کی څاور ودل میر ډیر صاف واشوی میر میټی تقسیم کړي دا وړ وزیر ته د میش پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداک ته تننه وتل چې ایداک داس تی په من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي میر مرشا قربانی ورته کړی دي په وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغه تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي د روان کال مارچ یو دیرشمې نېټې نه د واپسي مرحله شروع شوې چې میر علی تحصیل د وړ قبیلو نه ایدک اوله قبیله ده چې واپس بستانېږي او پولیټیکل انتظامی په وینا دغه قبیلې د واپسي لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د فرانسې خبری آژانس لیک کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخليدو په درشل کې دي د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي د لیکنې نور تفصیل د زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ چاوخیو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوالو وژلې دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخري مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي دغه پوزي چارواکي چې نیغ غختل نوم یې واغستل شي وای پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رادي عمل تمه لرله نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمین سوړي دي د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اجانس تا ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي اوس په دیني ستیروځو کې د 200 پر شاوخا کې وسلوال د افغانستان په لور تللی دي سینون کې امتیاز کول اجانس تا ویلی دي تر سوچ فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نمي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوی راوستل شوی د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکل شي د شمالي وزیرستان د عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بے کوره کړل شوی دي د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي ځکه چې بشپړه کامیابی د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي اجانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړی دی د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي خو د اجانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان اغه وسیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقوقو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر آی ای رحمان ویلي دي د پوسټ لخوا د وجل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وجل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وجل شوي دي
انیسا اجمل و نن سهار وختي د افغانستان او پاکستان ځنی برخې د زلزلې ټکانونو ولرزولې په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله مونږ ته په تیر خبرونه کې په دې اړه معلومات راکړل
نن سحر وختي چې کم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا پیښور دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دینه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي دیر چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمو چې پکې لاهور پنڈی شامل دي په اسلام آباد کې هم پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر او گلگت بلتستان چې کم دی دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جړکې چې کم دی دا محسوس کړی شوی دی او کله چې زمونږ په دې حق له موسمیات او محکمې سره خبرې وشولینو د هغوی ویناوه چې مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې و شدت دا ریکارډ کړی شوی دی لکه په پاکستان کې 15.6 او د دې چې کوم مرکز نو هغه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي سیمې کوه هندوکش یادی لکه هغه طرفونه دي دینه علاوه تر څو چې د مرګ جوبلی خبره ده نو کله چې د زلزلې جټکې محسوسې کړلې شوې نو خلک د خپلو کورونو څخه راووتل خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلی یا څه د نقصان چې کوم د کورونو د راغورځېدو خبرې دي نو هغه رپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینه هم مخې ته نه دي راغلي خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یېرېدلي او دا و چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط تلارې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو سي اختیار نشته نو صوبایي حکومت د انکوایري کمیټي د پلټنو څخه منې کړي. بلخوا د قانوني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې بغیر د الیکشن کمیشن له سپارښتنو پلټنې وکړي. نو تفصیل یو وار بیا د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 1 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته یې په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څه اختیار نشته بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولې. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټي د کار کولو نه منې کړي. مشال ریډیو چکر د قانوني چارو کارپون نور عالم خان سره د لړکې تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغي انکوائری یا ټیم نشي جوړولې ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریډ شیډول کیږي به کنه دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې د صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټي جوړه کړې ده کوم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
کراچۍ په تیرو لس ورځو کې سختې ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ له دغه ښار څخه لیدنه کوي. یو شمیر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب ته کوي او ډیر په ځنډ کراچۍ ته روان دي. راپورونه وایي سختې ګرمۍ په سن ایالت کې د 1200 په شاوخوا کې خلک مړه کړي دي. د مشال لډیو خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي. بلخو د پاکستان پیپلز کون چیئرمین بلاول بوټو سرداری 13 ورځې کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او 13 ورځې هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمهواره دي، لیکن د مرکز زیات ذمهواري دا ده چې مرکز له پکار وو چې پوره پوره دلته راغلي وو، پوره پوره دا فیسلټي چې وایي چې 20-20 خنډې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ وایو چې پیداوار سه واشي. خیر د دې میاشت کې تاسو لس خنډې اٹھ خنډې تاسو غیله بجلی ورکولا، باقي ټوله بجلی بو دې لاکو ته ټرانسفر کړې وا چې کوم کې دا سره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کولو به ولس ته یو منفي پیغام سي، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا یولس دولس سوه کسان مړه کېدل، دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې، خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې، دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له خاص اهمیت نه ورکوي. نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر څه چې دي ستاسو سفر کوي او که نه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغې کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمهواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی چې وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمهواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمهواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو له پیلېدو خبر ورکوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په له کابل راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوږیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هر وسله واله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسله والو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې بل افغانستان څخه د بیلابیلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړي ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات ډېر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره یې د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات یې هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړي چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په میړانه جنګېده ستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د طالبانو د برید نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو امیدونه بیا تت شوي، ځکه چې افغانستان د دې تور پر پاکستان لګولی. مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ته راګرځم.
تېره اونۍ په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولی چې د دغې برید تر شا یې لاس درلود. د تېرو څو میاشتو راهیسې کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر او وزیر اعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعیاتو له امله آیا په دغه دواړه اړخیزو تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو پو رحیم الله یوسف زے دا نظر لري
پلیک خو مخ کې نه خېښې دي عامر ته زې ته وخت کې ډېر خراب دي مصطفی غنی ته وخت کې مخ کې نه خېښې دي دا هغه مسلې بنیادی ته ټول موجود دي تر څو پورې چې افغانستان کې جنگ رواني تاسو یو غټه په خو شي زموږ چې پارلمان باندې کابل کې حمله بیا بل لازمن پلیک خرابې کې ځکه چې افغانستان حکومت دا وایي چې حمله د پلان پاکستان کې جوړ شوی او یا جوړی دي یا ملکون کې حقانی شبکی دی یا دیکھ رہی سے اجلاس کے اندر آئیے پاکستان کے جس وقت کے خوشی نبیا ہم تو خلق جا ہوئی تھے کیا
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو ملاتړ څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو خو له هغه سیمه رسېږې دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي
نه حکم ثبت چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان پیو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي دا غلط خبره ده اوس افغانستان جنګوره پخوانی ده منطقوي ده سرا منطقوي ده څه یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي بیا نو د منطقې ایران پاکستان روسیه چین دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي وروسته سرا منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي دا ټوکې نشته چې فخصه تاریخي طالبان له هغو ونیسي بیا نمیسته بکیني
خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزورې ده نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي
وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې اسم کنټرول کم دی افغانستان کې البته حالات مختلف دي هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم تاکي ټول او د هغې مشر دی زموږ پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني نه خو زموږ ګیله نشته خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایات دي یا امر دی زیات خلک د هغه امر نه مني د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې کېدای شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي
د مسجد بابر راپور ما ورده د خیبر ایجنسی چارواکي وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لوی تجارتي اډه جوړیږي چې ورکی به د کسټم دفتر د پاسپورت دفتر د مالونو ګودامونه د ګاډو د تللو لوی تله او نور سهولتونه موجود وي د خیبر پولیټیکل ایجن وایي د دې نوې تجارتي اډې د جوړېدو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کچه لوړه شي زموږ همکار فرهاد شینواره او نور تفصیل
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو پوړو راوړو کې ډېر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي دوی وایي چې د بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګه خل کوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن ملاويږي په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي دلته به ترانزیټ زیات شي ټریډ به زیات شي نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي د کوم کاروبار به زیات شي اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونو چې دی هغه به کلیر کیږي
نو موډ زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس پاسپورت دفتر ټرمینل سکینر نظام د وزن کانټي او مال ګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخ شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکی لطف الله وایي چې دا دوی لپاره یوه ګټوره منصوبه ده.
ډېر زبردست پروګرام دی او ډېر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډېر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خو نن سبا ډېر زیات ضروري دی. فائدہ دا ده چې خوږ خیل قوم ته ډېره زیاته فائدہ رسی او په غټه سطح باندې وګوري موږ وطن لپاره موږ چې کوم ځای کړه دا د تجارتي لحاظ سره ډېره زیاته فائدہ به راوړي.
او د خیبر خوږ خیل قوم یو مشر نوشاد بیا وایي چې دوی ته ترې ګټې رسېدل شروع شوي دي.
موږ کوم تداول دا پیدا وکړه چې دغه موږ کوم ینګ کسان دي ایجوکیټډ بیلس کسان دي دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بیروزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ازمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سیکیورټی نظام هم مضبوط شي او په دې لارې تګ راتګ کوونکي خلک او ډریوران به څوک بې ځایه نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لس نیمې بجې دی. مجید بابر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بې قرشو کورنو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. نن سهار د پېشمنۍ پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجې دلدله راغلې وه. د دلدلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، منګوره، مردان او چخصده کې محسوس کړل شول. دغه راپورونه د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د دلدلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې وو، خو تر دا مهال نه د پاکستان او نه د افغانستان نه د کومو زیانونو راپورونه راغلي دي. د افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قوماندانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې اعلان کړه. نن با په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. د دوو خبرو اترو مخانه نیو فیصله کو نتیجې ته رسیدل دي. خو له کورو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه که نن څه فیصله ونه شو نو دغه مهلت څو نور ورځو ته هم غځېدای شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېره ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره له کتنې وروسته دا خبره کړې. ترکیه وایي تیاره ده چې په خپلو پولو کې د امنیتي ځواکونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي.
مجید بابر ته د خبرنو لنډیز وړاندې کول. اوریدونکو، وروسته درته اونیز پروګرام پم کوه هم وړاندې کوو، خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوس راپورونه به هم ورپسې وي. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسي نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي، باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي، نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي، خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاري دی. ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ چې دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه، نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوې هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړ کړی کېدو چې صوبائی حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي. ګرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوال رسنۍ واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغه سرات غورځولې دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله بیا لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د مدنیاتو سند په خپلو لاسو کې واخلي چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. اسرار العالم مومان دغه دواړه مقالې لوستي او لنډیز تاسو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړی وي. افغان امنیتی ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکی کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د مدنیاتو سند په خپلو لاسو کې واخلي چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکا د پرتو مدني ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د چارنې عمل کې یو خوا کمزور دی نو بل خوا یې په حکومتي کچا د رويستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په اتمه د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سغدریزۍ پر وړاندې د جنګیدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوالو برید په غبرګون کړي چې په کې لږ تر لږه 8 کسانو وژل شول. په امیر ساحل د نوموړي لیکنې مهمې برخې ژباړلې.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سختدریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سختدریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 8 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنې د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نس غم پر وړاندې لزيات برداشت کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات د سخت دریځي حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانې د خبرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هېواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې آزادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی قومندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بایان په سیمه کې د یو پخوانی قومندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې قومندان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. عصمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی ډیپو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټنو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قومندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو ډیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوک د سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل وویل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لار بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د کونړ د مرکز اسداباد اوسیدونکي د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش له کبله په نشت شمار ده. زموږ همکار روح الله انوري له کونړ.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغي او اخته شوی دی.
ان ملنګ دی او د کونړ مرکز اوسیدونکو یم. بس ان ولته خو برق به خشتنه او اته دا چې نږدې په سلومیتری کې د فابریکې سنځ دی برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ماشومان دی، بوډاګان دی او داسې روزه لري سخته روزه ده او دا روزه دی بغیر د برق نه او داسې نه تیریږي. دا خواہش دے چار واقع برق جوڑ کے مشکلات اوبر نہیں ہو خیر دے برق دینا چوبستر ہے اور ڈیر زیتی دی اور تیری گی اور برق نشتر ہے نو دا ډیره کمزوری ده زمنګا
زمونم خالد دې دم کړی اوسیدونکو په برکړی مشکل شته ده او دا اوس خو روجم د تاسو تم پته ده او د ماشومان سپینګې ټول د مشکلات سره مخ دي او د فابریکې لم کړه نه کلم ګورزو کار پکې کوي کله لین لا لوتړې کله ونتړې اوس مشکلات سره مخ نو
زمونم امین دې دا حق حلال روجه ده او برق نشته ده او د برق دوه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړوش او سولر ګرانی دی مونږه د اخستلو وس نه لرو
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیرغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل د یاد وزارت په خوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی وو د شرکت کارکونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړي نه یې ولایت پختنه وکړه او نه هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړ شوی پروژه پرې خوده
نه زین دې نه وره مقه زور مراد لري تراوی دې ما غبرق دې چې کم مخ ته او ما غړې نه موګان دې یت عدد موږ دی واز د
دوی وای باید نوې حکومت د اوبو برېښنا له پخوانی وزیر اسماعیل خان پختنه وکړي چې ولی داسې چا سره قرارداد کړي چې اوس تښتېدلې او کارونه په نمای کې پریښې دي د کونړ مرکز اوسیدونکي وای فابریکه چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې بې برخې دي
نو دا خو صاحب دا سیده چې د غزنې خلک د زورواکو دي او چارواکو دي هغه ډایرک هغه برخوره تیر کړی دي او د عوام په قصه کې نه دي یو ډېر مو خرابه ده زه جوړه ده وسه هغه مشرانو حضرات برخوره تیر کړی دي چارواکو بس هغه درځي او نور غریبانان در په در باندې خلک پاخه شو د ګرمۍ نه او دغه حق لاره روجه کې ماشومان تباه برباد شو خلک مریضان لري نور دغه لري او د ګرمۍ سم خامخې تاسو خپل نه سي
او کم چې زور واکې دي هغه ته تل رشاته برخه مي او
د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادي رادیو ته وویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریک کړي څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي هغه وای دي ته هم شکایتونه رسیدلی چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده پریکړې کړي چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي
او موجود څنګه ماشینونه استهلاک شوې دي تولید برق کم دی تقریبا 3.5 کیلو وات تر رسیدلای دی چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو دي دوه خار او دو کوشش کوي دغه ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دوه خدمه کې کومه به توزیع برق به عدالتي شي وي بعضو خلکو ته دي امتیاز یا دی مختلف دلایل باندې مستقل د برق لاین نه ورکړل شوی یا برق دوامدار وي هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونیسي علي سویه خلکو ته برق توزیع شي
په اسداباد کې د برېښنا وسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې و چې په صورتو کې د پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي خو په هیواد کې د سور کودتا لامل د صورتو بند په سر ډیری مهمه پروژې یوازې په کاغذونو لیکل شوی پاتې شوې او عملی کار پرې پیل نشو کومه فابریکه چې د سور تاغ بند لپاره جوړه شوې و هغه هم هرچا تر خپل وسه ویجاړه کړه ظرفیت یې له 150 کیلو واټه 300 کیلو واټ ته راټیټ شو هر ورځ پکې د برېښنا ریاست کارکونکي په کار بوخت وي کله یې پرزې یو بل سره په پړو تړي او کله هم په سیمانو څو یو اندازه برېښنا تولید او د خلکو ستونزې هوارې کړي خو تر اوسه هیچا داسې کوم ګټور قدم پورته نه کړ چې یا د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بند جوړ کړي او یا هم اوسنۍ فابریکه په اساسي توګه ترمیم کړي
د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس پام وکړئ پام کوه خبرونې ته چې امان الله ناصر وړاندې کوي
خبرونه او
السلام علیکم گرانو شملو او پکوڑو زدا اوریدونکو دا گورگین جمال مرچکی دے او د راډیو کمال لوډ سپیکر نه یو ځلی بیا ستاسو د مزغو د چټلو او خړولو د پاره حاضر دے. ظاهر ده پروژه مبارک کی بل شی خول کېدی شي نه اداغه د خلکو مازغی او داسې شی وي چې ټولې خوري او روژه هم نه پماتیږي. خزه د سړي مازغه خوري، وزیران د چمچگانو او چمچگان بیا د عوامو مازغه سټي، رپورټران د اوریدونکو مازغه نوشي جان کی، مفلس ګراکان د دکاندارانو په مزغو خوند اخلي او وخت پاسوي، پوډریان د پولیسو په مزغو ور درد کی او پولیس بیا په حوالاتو کې بند د چرګوړي د غله مازغه دومره ور وسټي چې هغه د تیری میاشتې د ټرکانو او الوتکو غلاوي هم په خپله غاړه واخلي. ډاکټران د مریضانو و مزغو ته ناست وي او مریضان بیا نرس بیچاره له مزغو فارغ کی. تاسو به لیدلی وي که نرس لږ بې خوند او بې رنګ وي خو لا بیا هم ښه وي، او که لږ څه پر لپورې وي نو مریضان خامخا تپوسونه کوي څنګه ورته غوږ او سپږمیش.
ابا جی، سسٹر، دا دوائی تانا راو خوالا چی پا ورس کی سو وار خوڑل کی گی؟
خود در تو میویل چی دری وار پا ورس کی؟
دری وار خودی جاری گم اگا خوب اخرم وقتی راو خیا سو بجی؟
اتا بجی سهار، یو بجا غرما، اتا بجی ماخستن.
پا دا وقت خوزا بیده یم اکانا
چی راویش سی بیا ازار کا.
آخه دا پوی زاره اخرم که دا بوسه.
اوهو تا دا روژه او گورا او داستا سوالو نو گورا دا بوسه ری اخرا.
آخه پا کمرا کی اخرم که پا باقی چکی.
او مای گاد، تو ولیز ما مازغه خوری؟
تر خورک پوری میرا پایاد شو باجی پریز بسوی کنه.
اوف اوف اوف، دل تلی کلی دی چه خوش ما خورا.
اخه تو را غوخه که سپین غوخه.
غوشه اغا که تو روی که سپین وی.
ده غوائی غوخه او که ده سیرلی غوخه.
تو اس انسانی که حیوان صرف سبزی خورا سبزی.
اخه پا سبزی کی بینده او خورم که شلغم.
تولی سبزیانی او خورم عزیز ما سر مخورا.
اخه یو منت، دوی وای دا اندوانه او خطکیم پا سبزیانو کی رازی در اختیار دی؟
خوره از ما پلار خوره چی سه خوره اغا خورا.
اخه تر پلار پوری میرا پیاد شو زما د پلارم داسی نری نری تبکی ده لکه دا زما آخیر مر شو. تو ویز خوب نمرم؟
اوهو یو ورز با طول امرو.
نو اول با زمرم او کتا؟
زمرم، زمانی که زمرم.
آخه وعده دی که ده؟
وعده؟ ستا از ما پا وعده سا؟
نه ما به یو دعا با می در تا کرده وی دوی وی چی دا مریضان و دعاگانی دیر جر کبلیگی. اخه باجی دا پریز چی تارا او خوالی دا پرو جکی ده که پا خلاس خلوکی هم ده.
اوف اوف اوف، تو ولی زما مازغر اخوری؟
نه مغزدی نخورم، اصی بس تا روجمات پوری می تیم پاسولو دا زنو وقت شو. نو دا خدای پامان کسی غلطی را نشوی بخنه غوارم.
نوگرانو او د نسوارو په خیالونو کې ډوبو او غرکو او ریدونکو زمون خلق نخورو جا پریگ دی او نغوسه او دغه د نن نه بلکې د مولا نصرالدین صاحب له زمانې نه روژه، غوسه او جګړه څنګ په څنګ سره را روانې وي. مولا نصرالدین صاحب هم د پیشملی ډیر زیات شوق درلود و یوه ورځ یې ژړې او سرې جلیبې راوړې او په ښو تودو شیدو کې یې واچولې. میرمن ته یې وویل چې دا به زه په پیشملی خورم. دی ویده شو، په پیشملی چې را ویښ شو نو میرمن یې دا بد زیری باندې وکړو چې هلکه جلیبې خو پیشي خوړلې دي. ده هم په غوسه بیرته بړستن په سر را کش کړو او وی ویل نو دې بیا روژه هم هغه ونیسه. مولا نصرالدین صاحب خو بیا هم ښه سړی و، ویده شوی و د نن سبا خلق خو جنگ کوي او دغه رنګه یو جنگ دا وخت په بازار کې د دوو کسانو تر مابین شروع دی. توتکۍ ورسېدلې ده، دعا به دغه کوو چې د توتکۍ هغه سر چې د مخه لا د دوه نمبره صابونانو او شیمپوګانو په سبب نیم وتلی دی په دې جنگ کې پوره ګنجۍ نشي او په خیر خیریت سټوډیو ته راورسېږي. نو غوږ او سترګې شي د توتکۍ چکري دې جنګیز او اکشنیز راپورته.
اندوانه، خټکی، شلومبه، مسته، روش، سجی، وریجی او بریانی.
وام خوله دی بنده که کنی اوز با دی خوله در ماته کم ستا داغ طول کلی محله ده.
اوهو خبر خواب ری ستاسو پا چیش سر جگره ده؟ ما خوم خبره که
تن نوی کده مخه تز ما خاله اشتا خبره کم. واح 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 سخوند که شن سلات گندنه ترتیزک پودینه چوغندر گاجری بادرنگ چات شمله مرچ بند گو بای خلاص گو.
ای ده صدو خان بچیا وام خلا بنده که کنی اوز بدی پدی پرز رو جگی تنده و پوزا دوار صدو در گرد وات کما.
اوف 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 هیس سرمی نخلاصی جی ستاسو آخر جنگ پچیشی دی
ده سار رایسی می مغزه ورته ایشیگی. های های صدر تویم زرمی غاری چی توپک را واخلم وی علم او پک کری که پر و جماعت شروع آسکم.
ای ورو را تا دارات اوائی چی دا دمر پا خشم ولی دی تا کری سدی چی دای پا دو دو نتنگی جی.
تا تروز پر غصه لی دلیا چیری ده غصه خوب اوس وار ولم اوسر تا گواره سر شربت، زرغون شربت، جل شربت، ده انارو شربت، ده گیمبو شربت، ده آم شربت، ده سندل شربت، ده مالتی شربت، ده انگور شربت.
اوف 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 ام ده سره پوی که ده للاس را نتیری که ده خدای پاری ده غلمخ را نورکی کنی لدنیا نبای ورک کمکنه.
رو را چپسا دیده سری بلیر پیشر و سر تا خطا لیده اختر تا لش پی پاته دی زما خیال لدرزی سخ جامعه راول نغاری
چلم بیری سیگریت نسوار نسوار نسوار.
ای وی وی خدای سوکم پزان خلی و لگم که پدگ خانه خرابی خلام نسم لگه ولی روغ رو جبر آماته
دادواره لیونیان سیوی دی که سطکه ده. ای رو را رو جاده ولی جنگو نسرکوی
تا زما پا خیال نسوار نکه.
یو 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 توبه 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 زما رنگ دیسنت ریپورتر او نسوار چی 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 چی
های های زکه خدا سی تر و تازه که دی نسوار کوله او بل د نسوار و نوم دمر پا خوند اخستله ستا با هم ده غرنگ جنگ وی.
نه نو ده خو یوازه ده نسوار نوم ندی اخسته ده نور خوراکو پا نمو هم ستا بلد پیشر حیسی.
روجه دیده؟
الحمدلله خود مسلمانه یما
پیشمله دی کرده دی؟
خود 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 مسته پراته سوینیا
های 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 چیز ما رنگ دی بی پیشمالی روژه وی او خلقو دی مخت د اندوانو خطکو شربتانو و سبزیانو نمون دمر پا خونده قصدی وی نو بیا با در مانو مشوی وی.
یو 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 تا پیشلمایی ولی ندی کرده
ای تو تکو صدر تو ویم پا خواب دولو پا پیشمالی با وقت در تو دره دی درنگهار بیشی نوکری سره با ددو ورزو بدخواب او دبل وطن مسافرو هم براویخ شو شپارس پلیتونه او دیگونه بی او سطل دوی بیری بی او دروله او یو پاو نسوار بی او رواچول طول او رز بی مود برابر پا خواب دول ناروانو نن سبا غم نارواشو طولش پا مو مچران چی چی گرمی مو سوزی آدقه ده پیشمالی خواته دستی ده آوا جون کرشی ده سری سترگی سرورشی نو بیا سوک را برده که دهش.
ولی ده الارم والا گره نلره؟
ولی مو پزر مالگی را دوره به تو تکو تعلیم تو خوی هم نو یور پریخی کشکی کور و دانمی لگ تعلیمی افته وی
د خزو تعلیم خو هم ناروا ده. د شپې په سلور بجې به یو ګینټۍ یعنی ای ایم لګوله، هغې خانه خرابې په سلور بجې پی ایم لګولې وه. های های های، اوس څوک وخورم؟ ستا سر وخورم که د دغه سر وخورم؟ د صدو خان بچیه، لږ د بدو شیانو نومان خو م واخله چې د خوراک نه مې زړه تور شي.
اچه نو بیا غوږ ورته ونیسه زویه، تور مرچ، سره مرچ، ورستې پټاچه، ګرمې اوبه، پیاز، شنه مرچ، اریډه، تور غوڅکۍ، د پریز ډوډۍ، د ډاکټر لړم ګولۍ، سوزلې روټۍ، د چاینا د هوټل د مارانو لړمانو سجۍ، د چونګښو چونګاښانو کړایې.
اوف اوف اوف، خوا دې وګرځه، دا د څنګه شیانو نمونه اخلي؟
ای توتکو، پرېږده پرېږده، والا والا، دغه رنګه نور نمونه والا. زړه مې راډک شو، هغه د پیشلمې لوږه ختمه شوه کنه.
اشه، د چونګښو کړایي، د ګریسو د مبلایلو سمبوسې.
بس بس بس، خبردار، پام کوه، ظالمانو خو د تېرې روژې په کوړې ملا را باندې زار کړې. پام کوه، اے پام کوه، پام کوه، خوله بنده که، پام کوه.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.